Через это мы... ازادي راډیو ته خراغلی درنو دوستانو السلام علیکم. د کابل پر وخت د مازیګر څلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرامی موده خبرونه د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناصافي سفر پنشیر ولایت ته تللې ده. د دې ترڅنګ نور خبری مطالب هم لرو. د روانې خبرونې دوهمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو پروګرامونو ته ځانګړي شوي دا به هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکیانو په زیاتو تلفاتو کې وسلوال مخالفان لاس لري. په لوګر ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله ښوونځي رخصت سوي دي. په عراق کې مظاهرې سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي. دغه وزارت دا خبره د یوناما د هغه راپور په تړه وکړه چې پکې ویل سوي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د پخوا په نسبت زیاته سوې ده. د دفاع وزارت ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفان ډېر وخت د جنګ پر مهال د ملکیانو له کورونو ګټه اخلي چې د ملکي کسانو د تلفاتو سبب کیږي. ده وویل اکثره ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو بمي چاودنو انتحاري حملو او نورو پیښو کې وژل کیږي. یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1692 کسان وژل سوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمیر شي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل دغه ښوونځي سر له ننه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوی وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوی وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د بده سل کې د چې د چنګاښ یا سرطان پر شلمه وسلوالو کسانو د مرکز پل علم په جویک سیمه کې ویلې سي ته ور واچو تر زورو زیاتو زده کوونکو پکې درس وایه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداریو عکس العمل وشوت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ، د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړئ بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په باور دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو پروسې مخه ونیسي. د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له سیمهوالو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لس وسلوال وژل سوي دي. د خوست د ولي ویان ازادي راډیو ته وویل چې برید نن سهار څلور بجې پیل سوی او اوس هم روان دی. طالب منګل وایي
د محمد له مخې مخالفین په دغه برید کې تر لسو پورې وژل شوي دي او همداشان د سیمې درې تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او یو بل ژوبل دی. سیمې ته نور امنیتي ځواکونه هم لیږل شوي دي.
د ولایتي شورا یو غړی اصغر اکاخیل د وژل سو کلیوالو شمیر څلور تنه شي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه پنځم ورځې ته وغځېده. دغه جګړه چې پنځم ورځې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په سردرا سیمه کې پیل شوې د والی د ویان محمد رضا غفوري په وینا اوس هم په شدت سره روانه ده چې دواړو لورو ته پکې زیانونه اوښتي دي. د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو د زمینی برابرولو غوښتنه وکړه. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت ته په کتو هیواد ته د دوستم راستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو کانفرنس ته وویل چې د عبدالرشید دوستم موضوع حقوقي اړخ لري او هیله ده چې عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه معقوله پرېکړه وکړي. لشت لږ دوا اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې وجل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر یرغل وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. د مظاهرې د بصرې له بندري شاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدې. امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبی افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمنځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 میلادي کال کې سا ورکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی وه. ټویټر کمپنی دوه حسابونه چې په 1200 روسی جاسوسانو پورې تړلي و بند کړل. ځنګړي سرمفتش رابرت مولر ویلي و چې دغه حسابونه د هغو جاسوسانو دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د تیر انتخاباتو په لاسوهنه کې دخیل ګڼل سوي دي. د ټولنیزو شبکو دغه کمپنی وایي چې د امریکا د عدلي وزارت د وړمې ورځې د اتهام لیک پر اساس دغه دوه حسابونه بند کړي دي. د امریکا یو منصفه هیئت د روسیې 12 استخباراتي افسران تورن کړي چې د ډیموکرات ګوندې میلیونو په حق کولو او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه کې لاس درلود او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 13 د ډونالډ ټرمپ د سیال ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی استی. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول سالی محمد سالی نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنشیر ولایت ته تللی دی. ویل کېږي چې هلته به د سیلاب ځپلو کورنیو سره وګوري او دوی سره به خپل خواخوږي شریکه کړي. له دې وړاندې په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر.
دا سیاسیون څو پیسې د ولس په استازیتوب کوي، چا انتخاب کړي، څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب کوي. دې لپاره چې زه حوصله لرم، مانا یې دا نه ده چې زه ډار کړم.
همدارس په همدې کانفرنس کې افغان ولسمشر دا هم ویل چې هیواد ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو احتمال زیات شوی دی.
د جناس دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال د راتګ کافی ډیر ده.
یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې په روسي او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د خبرونې دوهمه نیمه یې دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونو ته ځانګړي شوي دي. هیله ده له موږ سره پاتې شي. یو ور بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنشیر ولایت ته په یو ناڅافي سفر باندې تللی دی. دا چې د دغه سفر هدف څه دی او افغان ولسمشر هلته له چا سره ګوري، زموږ همکار احمد حنایش له سیمې نه معلومات ترلاسه کړي دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. حنایش صاحب، ستړي مشئ که د دغه سفر په اهدافو راته وغږیږي. تاسو طبعا اړیکه نیولې وه.
سلامت اوس کرام صاحب، زم سلام وړاندې کوم. او بله، د ولسمشر اصلي هدف غمشریکی له زیانمند شوي کسان چې د خنچ ولسوالۍ کې سیلابونو له کبله غمجن دی ویل شوی ده. په منشیر ولایت کې په دې سفر کې ولسمشر د دولتي چارواکو ته ځینې مشخصا دستور درکړ چې د پنشیر ولایت ته باید پام وکړي. مثلا د دې په خاطر چې د پنشیر ولایت د ګرځندوی ساحه د بدل کېدو په حال کې دی، باید د هغه کسان چې په پنشیر طبیعت لیدنه لپاره راځي باید سهولتونه جوړ شي، آماده وي په چې هغوی کولای شي چې خپل تفریحي په سپرختوګا ترسره کړي. او همداسې په نورو مسایلو د پنشیر د انکشافوي پروژو ته د برښنا رسولو او د کرنې ځینې کرنی غونډي او مالداری غونډي ځینی دستورونه درکړي دا او لارښوونه کړي دا چې باید په پنشیر کې جدا عملی شي او د پنشیر خلک په حال کې دا ولسمشر غنی تعهد ژمنه کړې ده چې د خلکو په حال د لیدنه لپاره هماغه په محل کې ژمنه کړې چې د پنشیر خلکو ته ستونزې
نشي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسمشر پنشیر ولایت ته د هغه سیلاب ځپلو سره د غم شریکې لپاره تللی دی چې څو ورځې وړاندې دغه سیلابونو په اړه کلګ راته وایي خلکو ته څومره زیانونه اړولیو مالی او ځانی؟
ځانی خو سلور لس کسان وژل شوی دا او ډیر غټه ساحه کې یو اته قریه اته کلی کې منحدم شوی ده، بالکل ویجاړ شوی ده، خراب شوی ده، په سلګونو کسان کورنۍ د خپل ځای د کور نه راوتلې ده او ډیر په بد حالت کې هغوی ترسروي ژوند او په دې خاطر په پنجشیر کې اوس هم ډیر بد حالت روان دی. په دې خاطر او خطرونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او تر اوسه دا خطرونه مشته، ځکه چې هغه یخچالونه چې په غرنیو ځینې جګې غرنیو کې تر اوسه مشته هغوی د خطرونو احتمال ډیر دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنجشیر ولایت ته تللی دی څو ورځې په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو لامل زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت دی او مالی او ځانی خطرونه خلکو ته پیښ کړی دي. وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ، اوس هم لدی سفر وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان دلته په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. خغلی غنی د سیاسي ګوندونو د حق غوښتنې په جواب کې چې د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر دی ودرول شي په توند لهجه په ټینګار سره ویلي وو چې اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. لدی یو ورځ مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتو پروسه معیوبه او کړکیچنه بلل او د انتخاباتو لخپلوا کمیسیون غوښتي و چې لزن پرته د نوملیکنې بهیر ودروي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې ورو
وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې په توند لهجه وایي پټه خلو پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطی مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میده. در سیاسی اون چوب دیسی ده ولس به استادی تو بگیدی چای میخواب کرید چه وقت ولس دوی تا اختیار ور کرده واک ور کرده چه ده ولس دست بازی تو سلمه فیصده چاری دوی پلاس چه او کل ده سلمه کالو سوام بره ایده دی پاره چه زه هاو سلل لرم مانا ایدان نده چه زدار لرم مانا دیده نلر چه هر چوب راسی او وی چه واک دیده وطن ده.
د ښاغلی غنی تر سرګندونو مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلی غنی په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال ونه لري او پوښتنه مطرح کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غنی وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحده جبهې د مشرتابه شورا غړي وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدای نه خواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسینو د سیاسي احزابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانخیستل شي د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا به خدای نه خواسته داخلي جنګونه خیلي
په ورته وخت کې د حزب اسلامي د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل وای د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدلو په اړه د دوی غوښتنې معقولې دي او نه به په کلکه دفاع وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید وکیل حفیظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون لمخې په خپلواک توګه پریکړې عملی کوي او هیڅ اته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو، وا موریدل چافان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان برخلیک خلک ټاکی نه یو قشر. بل خواته خغلی غنی په همدې کانفرنس کې هیواد ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو د احتمال په اړه ویلي دي چې دا احتمال زیات شوی دی، خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي جنرال دوستم خپل کار ته دوام ورکولی شي، خو په ده باندې لګېدلي تورونه باید د اساسي قانون له مخې وڅېړل شي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم د راستنېدو موضوع حقوقي اړخ لري او په دې اړه له لوی څارنوالۍ سره خبرې شوي دي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د راتګ په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر غنی په دې اړه ډېر معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د دوستم د راتګ احتمال زیات شوی دی.
د جناسب دوستم موضوع غور لاندې او احتمال د راتګ کافی دیر ده، لوچاران والی سر واضح خبری سوی دی زکت موضوع او کی چند بلری او نور مواد به انشالله تعالی زر تر زر تست سر شریک سی.
دا ترگندوانی داس محل که گیتی ده دویم مرستیال سرور دانش پا دی ورستوی ورزو که لجنرال دوستم سر ده ترکیه دان قریب پخار که بچو زلی الی دلی دی. ده دوستم ده دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ده شم بی پور از ازادی راڈیو تو ویل چه ده ولسمشر مرستیالانو دری زلا لیو بل سر خبری کردی و پر دیرو مسائلو هم حکدی تا رسی دلی دی. ده ولسمشر لمده مرستیال عبدالرشید دوستم شاو خویو کال بلانده ده جوجان ده پخوانی والی احمد ایشچی پا جنسی زورونی لطورینیدو او پا دیالر ترگانو میلی او نړیوالو غبرګونو نورستا ترکیه ته ولاړ. له دې وړاندې هم وخت نا وخت د دوستم د راتګ په اړه څرګندونې شوې، خو دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د هغه د احتمالي راتګ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګندونې کوي. په کابل کې د ترکیې سفیر هم د شنبې په ورځ ویلي دي چې د دوستم د راستنېدو په اړه خبرې روانې دي او دوستم به ډېر ژر خپل هیواد ته راستون شي. له دې سره د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د قانون له مخې دوستم کولی شي لکه د تیر په څیر خپل کار ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په د لګېدلو تورونو په اړه کېدای شي د اساسي قانون احکام په نظر کې ونیول شي. دی وایي دوستم کولی شي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه کار ته دوام ورکړي، ځکه چې په اساسي قانون کې دا احکام تعریف شوي او تر هغې چې د لویې جرګې ارکان بشپړېږي مونږ نشو کولی په عادي محکمو کې جنرال دوستم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو. د دوستم د راتګ په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د تا د نږدې کسانو لخوا د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون مظاهرو زور اخیستی او مظاهره کوونکو د جنرال دوستم د بیرته راتګ غوښتنه هم مطرح کړې ده. خو کبیر رنجبر دغه موضوع ته په کتو ټینګار کوي چې د ولسمشر د مرستیال په ګډون هیڅ څوک له قانون پورته نه دي او د جرم د کولو په صورت کې باید قانون په ټولو یو شان پلی او عدالت تامین شي.
د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې هیواد ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راتګ احتمال زیات شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې طالبانو سره د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول د توجیه وړ دلیل نه دی پاتې. ښاغلی غنی نن په کابل کې د بروکسل او سعودي د ناسو د پایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت ډیر دی. دغه شان وویل چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع لري، خو بیا هم د دې کار لپاره د وخت تضمین نشته. حدیث پردیس نور حال راکوي.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سعودي عربستان او هلته راټول شوي دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او په دې توګه یې د افغان جګړې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان او د بروکسل د ناستو د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د نړۍ دینی عالمانو په بشپړ ډول په افغانستان کې د جګړې له دوام دینی مشروعیت واخیست. د ښاغلی غنی په خبره طالبان هم له جګړې ستړي شوي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی د دینی عالمانو متفق غوښتنې ته مثبت ځواب وایي.
دغو دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټولې اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم اولس سوله غواړي.
ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تیرونۍ د شاوخوا و دېرشو هیوادونو لسګونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې افغان جګړه فتنه وبلله. په ورته وخت کې دوه ورځې مخکې د مسجد نبوي امام هم د جمعې په خطبه کې د دیني عالمانو د وروستي دریځ د تایید ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې باید روانه جګړه نوره پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره د دیني عالمانو دغه ناسته غندلې ده. په ورته وخت کې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو له ناستې سره هم مهاله د ناټو په غونډه کې هم نړیوالو په افغانستان کې د سولې لپاره له پیل شوو هڅو بشپړ ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غني وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت د سولې له هڅو په بشپړ پر ډول ملاتړ وشو او دغه ناسته په دې برخه کې د نړیوال اجماع ښکارندوی کوي.
امروز اجماع کامل بین المللی بر صلح وجود دارد.
د وینند د سولې د ټینګښت لپاره کامل اجماع رامنځته شوې ده. بروکسل ناسته د دغه اجماع خام مسل کونکي غونډه وه او د تاشکند کانفرنس په سیمه کې د اجماع رامنځته کېدو ښه دلیل دی، او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د پاکستان پرته چې د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی خو د عمل په تمه یو نور ښه پرمختګ رامنځته شوی دی. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د سولې د هڅو د دوام ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه عملي کوي، ځکه په خبره دوی نه وړی له طالبانو سره له کمزوري دریزه سوله وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغو سناتورانو د نن ورځې په عمومي غونډه کې په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ننګرهاریانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې داعش اسلامي دولت ډلې په وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د دغه ډلې د ځپلو لپاره عملیات روان دي او ورته غاښ ماتونکي ځواب ویلی دی. نورحال د نجی په یوه رپورت کې وایي
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې د مشرانو جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې. د دغې جرګې غړي د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې مرکزي حکومت تورن کړ چې د داعش ډلې په ځپلو کې پاتې راغلی. د سناتورانو تر څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
د ننګرهار حالت د نور افغانستان د حالت سره څنګ واقعا دردونکی حالت ده. بدې پېښې په کرار دي او تېر هفته زموږ د معارف ډېر تکړه ورزیده استادان شهیدان شو. معارف کور مو د دښمن د تورستي حملو څخه بچ پاتې نه شو. نو خواهش مو د محلي حکومت او مرکزي حکومت نه ده چې د خلکو د ژوند او امنیت ساتلو په رابطه نور خپل مسؤلیت درک کړي او د غفلت نه راووزي.
دا په داسې حال کې ده چې همدا تېره چهارشنبې د جلال آباد ښار د پوهنې پر ښاري مدیریت برید وشو چې پکې څه باندې لس کسان ووژل شول. له دې یوه ورځ مخکې هم په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست دولس تنه ووژل شول چې څو تنه یې ماشومان وو. کونړ، اروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د موجودیت او فعالیتونو خبره پکې کېږي. خو د مشرانو جرګې د غړیو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او ولایتونه پکې تر نورو ولایتونو ډیر دي. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په ناسته کې سناتورانو د غشن ویل چې په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو ترڅنګ د بدخشان سیباک ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
زمونږ عملیات په بتیکوت او باغ ځایونو کې چې داعش ځینې مشکلات کړی دی، یعنی په ننګرهار کې عملیات ادامه لري. دوی ته مونږ غاښماتون کې ځواب هم ویلی او دا لړۍ ادامه لري. اما په زیباک ولسوالۍ درسته ده هلته ځینې تهدیدات شته او جنگ اوس هم ادامه لري.
دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعشیانو شمیر لسو زرو ته رسیږي چې دغه هیواد ته به خطرناکې پایلې ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي که چیرې حکومت د داعش د ځپلو او د یادې ډلې د ختمولو لپاره جدي عملي ګامونه ونخلي دغه ډله به لا پیاوړې او فعالیتونه یې پراخ شي.
پا په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو لامل تورېستي ډلې بولي چې د دوی په خبره د خلکو عوامه ځایونو نه د سپار په توګه استفاده کوي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور حال واصل وصال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما تازه موندنې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,602 ملکیان وژل شوي او 3,430 نور ټپیان شوي چې دغه شمېر د تیرو لسو کلونو په همدومره موده کې تر ټولو لوړه کچه ده. د یوناما هغه راپور چې د یکشنبې پورې خپور شوی ښیي چې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو انتحاري او غیر انتحاري حملو په نتیجه کې اوښتې. د دغه راپور له مخې په دوهم ګام کې ځمکني جنګونه، هدفي وژنې او هوایي بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو د وښتو لامل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې وروستیو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو اصلي لامل تروریستان او د دوی ملاتړي بولي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې په زیاتره مواردو کې د خلکو نه د سپر په توګه استفاده کوي او دوی ته مرګ ژوبله اړوي.
فیصدی سے زیادہ سے درست ده، اما دا خپل طالبان خلق خپل سفر گرزی او دوی دا اصلی عامل دا تلفات پا افغانستان کی لورای اخکاری سی طالبان ده او حق مافیاوی دی سی پا افغانستان کی خپل گتل دی.
یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو 15% تلفات دولت ضد ډلو ته منسوب کړي چې 23% وسلوال طالبان، 13% داعش ډله او 20% دولت ضد نامعلومې کړې خودل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د دغه راپور په حواله 40% ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتونو کې هم مرګ ژوبله اوښتې چې د 10% لامل افغان امنیتي ځواکونه، د 2% لامل نړیوال ځواکونه او 1% هم د حکومت تړي وسلوالي ډلې خودل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې امامت ویلي چې د اختر د ورځو لنډ اوربن وخودل شي دلته جګړه پای موندل شي او افغانان نور د جګړې درنه بیا نشي پرې کولای. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ډېره د اندېښنې په خودلو سره د جګړې لخکلو خو غوړي چې د جګړې قوانینو ته په کتو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په حق له اندېښمن دي. متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده او زموږ غوښتنه دا ده چې جنګ دواړو خواوو د بشرپالنې نړیوال قواعد رعایت کړي او ملکي کسان استوګنځایونه په نښه ونه کړي. د بشرپالنې نړیوال قواعد ستر سرغړونې دي.
ښاغلی صدیقي وایي حکومت ته پکار ده چې نړیوال بشري قوانین په سمه توګه رعایت او هغه کسان چې بشري قوانین تر پښو لاندې کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د کندوز د چردرې ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې د روانو تصفیوي عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او برسېره پر دې خلکو ته پکې مالي او ثاني زیانونه هم رسېدلي. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان دغه رپورټ رسولی.
د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله 1200 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ خلک وایي چې په دې ورستوي کې له نوموړي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو مېنو څخه د کندوز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوې دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د دوبی په دې ګرم موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه د استوګن لپاره مناسب ځایونه نه لري او تر څنګ د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخ دي. د چهاردرې ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکو سالم احمد، عبدالولي او رحمدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک په عذاب کړه، خلک زړونه چې تور شو، وروره خلک چې تښتي، نو د څه کار دسې دا به څوک دوی سره ودرېږي؟ اربکیان دي، اربکیان دا ده چې وروره خلک په عذابوي، وروره خلک یې کورو بېزاره کړه، مالونه یې ولیتې.
دغه 4-5 ورځې کېږي چې هغه رسوي یاست، تاسو په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشه نهشته چې موږ لاندې واچوو، پکې نو حیوانان پکې نو. همدا د اغوستان کالي کې چې اوس پسې راغلم په منډه او دغه وړم هلته دغه حیوانان ته ورم چې کالي ولانګې واغوندي
نو هېڅ زندګي نه ده را پاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړې مې وای وړې مې وای هلته د هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې هېڅ شی نه دي پاتې
د دغو خلکو په خبره چې دولتي ځواکونه د ډېرو ستونزو په ګاللو سره پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکوي خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او بیرته له سیمې څخه وځي ځکه په تصفیه شویو سیمو کې بیرته وسلوال طالبان حضور پیدا کوي دوی ټینګار کوي چې دولت باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو خلک په وار وار له خپلو مینو څخه بې ځای نه شي او په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي له دې سره سم د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه 1200 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او د دغو کورنیو ستونزې له اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي
درنو دوستانو د وخت د کمخ لامل مدار پور پورا نشر تاونه شو سپارلې زموږ بخنه ومني په نور خبرونه کې به دا ریپورت په بشپړ ډول نشر شي وخت 4 بجې او 10 دقیقې شوي سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي دغه وزارت دا خبره د یو نامه د هغه راپور په تړه وکړه چې پکې ویل شوي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1602 کسان وژل شوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمېر شي د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبردارۍ عکس العمل وشو محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دا افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک وټاکي پرون په کابل کې ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دي د انتخاباتو د نوم لیکنې پروسه باطل اعلان کړي چې د دوی په خبره دغه پروسه ستونزې لري په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان شوي د پوهنې ریاست ویاند وایي چې دغه ښوونځي سر له ننه رخصت شوي د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي اوسیدونکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لاس وسلول وژل شوي د والي ویاند وایي چې دغه برید نن سهار 4 بجې پیل شوی او تر نن ماپښینه روان و په جوزجان کې د وسلولو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته وغځېده دغه جګړه د درزاب ولسوالۍ په سردره سیمه کې پیل شوې ده د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو د زمینی برابرولو غوښتنه وکړه فضل هادي مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت ته په کتو هیواد ته د دوستم راستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې ووژل شول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو او اداري فساد پر ضد احتجاج کاوه د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتایډ یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي ټویټر کمپنۍ دوه حسابونه چې په 1200 روسي جاسوسانو پورې تړلې وه بند کړل او سپینې مڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بوکسینګ لوبغاړي ته لومړي ځل لپاره د بوکسینګ سیالیو په نړیوال جام کې برخه اخلي د بوکسینګ فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل دوه افغان لوبغاړي چې دغو سیالیو ته لار موندلې دا وخت په مسکو او افغانستان کې د نړیوال جام لپاره په وروستیو تمریناتو بوخت دي ښاغلی شکیب وایي افغان بوکسوونکي د اسیا د ملتونو په جام کې د ښه ځلېدو او د غوراوي سیالیو له ګټلو وروسته د لومړي ځل لپاره دغه جام ته لار موندلې د بوکسینګ نړیوال جام د راتلونکي اګست میاشتې په 21 نیټه په هنګري کې ترسره کیږي د زونونو په کچه د غازی امان الله خان دی ورځنیو کرکټ لوبو د دویم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې د دوغو سیالیو د پیل لوبه نن د سپینغر او کابل زونونو ترمنځ د کابل په الوګي ځی نړیوال لوبغالي کې روانه ده د سیالۍ د جولای د میاشتې په 10 نیټه په خوست او کابل کې پیل شي وی چې له دې وروسته د دویم پړاو سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي په لومړي پړاو سیالیو کې د ای ګروپ څخه د بندامیر او د بی ګروپ څخه د سپینغر لوبډلې د جدول په سر کې ځای لري او نن د فوټبال نړۍ د نوي اتلولۍ پریکړه کیږي فرانسې پروشیا د سرو زرو جام او نړیوال اتلولۍ د ګټلو لپاره مټین غاړلې او ټاکل شوی چې نن د فوټبال د 2013 نړیوال جام په وروستۍ لوبه کې سره مخ شي. د فرانسې او کروشیا ترمنځ د فوټبال پای لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 ترسره کیږي چې د لیدو لپاره د کابل په ځینو سیمو کې چمتووالی هم نیول شوی دی. د 2013 فوټبال په نړیوال جام کې چې په روسیې کې پلان شوی و، 2 لوبډلو برخه اخیستې وه او تر دې دمه 3 لوبې ترسره شوي دي. د فوټبال د نړۍ د لومړي او دویم مقام له ګټلو مخکې چې نن یک شنبه به معلوم شي، تېره شپه د دریم مقام لپاره لوبه بلجیم وګټله.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو، د همدې خبرونو په اوریدلو سره دا خبرونه هم پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزیرانو پروګرامونو ته ځانګړي شوي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وېښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باورې چې د بغلان ولایت د پولو خمرینه شکریا وای چې د جنگونو له امله له خپلو کورونو بې ځای شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دا وای څو ځلې مسؤولو ادارو ته مراجعه کړې خو مرستې ورسره نه دي شوي. دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو له رئیس ښاغلي نعیم کاکړ سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې.
ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شکریا.
ښه، شکریا بیبي. تاسو له کومه ځایه ټلیفون کړی؟
د پلخمري.
ستونزه مو څه ده؟ ومه ویل هغه مشکل هم څه دی؟
اساسي ستونزه دا ده چې موږ د ولسوالۍ طالب وفاق نه مهاجر شوی، دلته د پلخمري کې راغلی و. دولت هېڅ کوم توجه نه دی کړی، موږ عریضه ورکړې، تر اوسه هېڅ بافاس نه دی شوی.
نو تاسو د تاله او برفک سیمه ولې پرېښود او بل ځای ته لاړی؟
ستونزه دا وه چې د رمضان د مخکې میاشت کې هغه چې طالبان د ولسوالۍ طالب وفاق کې حمله کوله او ولسوالۍ مې نیولو، موږ دغه نه مهاجر شوی، تر اوسه دلته په پلخمري ښار کې پراته یو. تللی وو نور هېڅ موږ ته دولت توجه نه دی کړی.
څنګه تاله او برفک کې اوس هم طالبان شته؟
یا طالبان نه شته، طالبان ټولې تللې، خبر نه چې کوم ځای ته تللې. خو دولتیان شته، هغه ولسوالۍ تعمیر چې نه وو هغه خو طالبان خرابه کړې وو، هغه هم تر اوسه نه دی جوړ کړی. هلته خو دولتان شته، یو نور ولسوال راغلی، یو نور قومندان هم نه تللی. هلته خو نور ده، یو اردو ملي هم شته خو اوس په یو مکتب کې هلته پراته دی.
چې هلته امنیتي ځواکونه تللي، نو تاسو ولې خپلو کورونو ته نه ورګرځئ؟
هلته داسې ده چې د ولس تاله برخه تاله، هلته د تاله کې یو چې شته، یو قریه غټ قریه ده او برفک بل قریه. په تاله کې دی چې داسې امنیتي ځواکونه شته، په برفک کې دی هغه ټول طالبان دي. ښه، زموږ ځای اصلي ځای برفک کې دی. که اوس موږ ورسو د برفک ته، خو هلته طالبان حکومت دی. یو دوه دانې شپه راځي، سړیان دي، که ښځې ولالوي، نور موږ څنګه هلته تللو؟
په کور کې مو څو کسان دي او څنګه ژوند پر مخ وړي؟
موږ په کور کې دوه خورونه، درې رونه، یو پیار، یو پلار مې دی، یو مور مې.
ښه، په خیمو کې اوسېږي؟ خپلو خپلوانو کره ماړه ولي او که کرایه کورونه مو نیولې؟
کرایي کورونه دي، کرایي کورونه دي، برق نه لري، یو ګرمي ډېر دی. موږ په میاشت کې 4000 روپۍ کرایي ورکوو، یو میاشت مې ورکړې و.
تاسو د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست ته مراجعه کړې؟
هلته مې پلار مې درغله، هلته عریضه کول، وایي چې ته را ورشئ، زه آیت را ورکوم، ستاسو کورونه بررسي کوي. دلته موږ یو میاشتې پاتې یو، خو آیت مایت نه دی راغلی.
دوی څه وایي؟ دا هیئت ولې نه درځي؟
یا هغسې نه دي ویلي چې ته ورشئ، آیت راځي. خو
بیرته به مو ورته مراجعه کړې وې چې دا هیئت نه دی درغلی.
یا یا دوه واری می دا غل تاریزه کولې داس ویل چې ته راشه ورشه خپل کورونه کینې هیئت راځي تاسو کورونه بررسي کوي یا تک دا هیئت نه ځا شو بیا تاسو کومه ورکو تاسو تر اوسه خو هیئت نه نه دی راغلی.
اوسه پورې در سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او که شوې او ستا په نظر کمه ده؟
یا یا هیڅ هیئت نه دی راغلی. یا یا مونږ سره هیڅ کومک نه دی کړی دی.
تاسو اوس څه غواړئ؟
آخري غوښتنه مې دا ده چې دولت راشي او کورونه به رسېږي چې څوک ماجور یې څوک نه ماجور یې څوک اولي کرایې دی نه دی. خو مونږ خلک پېژني چې دلته یو میاشت شوې راغلي اولي مې کرایې دی برکونه نشته یو څو ګرمي ده خو یو څو کار دی په دې افغانستان په دې پلخمري خو هېڅ کارونه نشته چې سړی یو ښځنه یو کارونه وکړي. مونږ به د دولت دغه پخان لرو چې مونږ ته کومک وکړي.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی نعیم کاکر سره شریک کړه. محترم کاکر، هغه کورونه چې د تالو برفک لسیمنه د جنگونو لامل پلخمري خار ته کډه شوی، ستاسو معلومات څه وي؟ دا څو کورونه دي؟ څنګه ژوند کوي او آیا سمرسته ورسره شوی او کنه؟
څنګه چې تاسو ویل د دې جګړې له کابله زموږ یو تعداد وطنوال د مطالعه بافک له ولسوالۍ څخه پلخمري خار ته بېځای شوي دي. د زموږ د وزارت د مقام د کډوالو او بیا راستنیزي کوچارو مقام د وزارت لارښوونې پر اساس او د بغلان ولایت مقام د لارښوونې پر اساس موږ دغه ستونزه خیری مؤسسات ته چې په راس کې اوچا دفتر د اوچا دی آغا دا اوچا دفتر دغه ټول دو دوی فعالیتونه چې په نور ولایتو کې او من جمله په بغلان ولایت کې مرستندوی مؤسسات چې دوی دلته فعالیت کوي د دوی کارونه هم دغه اوچا یې تنظیموي. مونږ د اوچا ته د دوی پوره راپور ورکړو او دا دفتر د اوچا بیا د نورو دفترو سره لکه چې یونیسیار دبلیو اف پی داکار اکتی د دې دفترو سره یو دوه درې ټیم یې جوړ کړل. د دې ټیمو په دا دوه درې ټیمو کې د منګه د کډوالو د چارو ریاست استازي هم پکې شامل وو او دوی ولاړل د دغه ورونو چې تاسو نومه یې واخیستل طالب برفکره دوی یې سروې کړلو او پس له سروې نه د ولایت د مقام د استازي او د ولایتي شورا د استازي په شمولیت سره دغه کومه مرسته چې دوی درلودلې دغه ورونو ته وویشلې.
کاکر صاحب یوې خور تلیفون کړی چې دوی دولس کورنۍ دي او هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. له دغه کورنۍ سره د مرستو څه ډاډ ورکولی شي؟
فقط دغه شېبې نه چې زه تاسو سره غږیږو دغه شېبې نه وروسته دا دغه کومه فامیل چې تاسو وایې زه خو یې نه پېژنم شاید موږ ادارې ته راغلي یا راغلنی. په هر حال موږ د دوی په خدمت کې یاستو دا دوی دې موږ دفتر ته راشي موږ هغه کوم امکانات چې خپل په اختیار کې لرو هغه به د دوی په اتمن دوی ته ویشو. دوی موږ ته راولي غي موږ دوی په خدمت کې یاستو وروره.
دا وایي څو ځلې مراجعه کړې خو د رئیس د دفتر پورې نه دی رسیدلی.
وروره زه د دوی په خدمت کې ما دا خو تاسو دوی د خولې نه دا خبره ما ته کړې ده کنه ولې اوس دې ما خبره خو اوري. موږ دروازه د ټولو کډوالو بیا بيځای شو کسانو په اختیار کې ده د دوی په موږ دروازه دې په مخلص ده دې حساب راي شي موږ دفتر ته زه دې په خدمت کې وروره.
ډېر مننه کور ودان.
تاسو نه مننه وروره.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د بغلان ولایت د پلوخمری نه د شکریا په نامه یوې مرمن تلیفون کړی و چې د بغلان ولایت د تالو برفک لسیمنه د نامنه یو لامل پلوخمری خار ته کړی شوی خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوی. او د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی نعیم کاکړ وویل چې دغه کورنۍ د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د مرستو په خاطر ورته څه تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولرئ له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د مندلسو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ واخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولګي کدای سي ستاسو ورک همدلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو ته.
السلام علیکم، وارث ترخیل مغم د کابل نه. دلته یو کس دا د فیروز په نامه باندې لږ سبي غندم دا تکلیف لري د اعصابو. نو دلته فر یو مسجد کې اوسیږي، دا تقریبا 2 میاشتې کېږي. نو که هر چا څه کېږي که ورور یي او یا بل څه کېږي، نو دې شمارې ته زنګ وکړي 0 9 1 2 0 0 یا دوباره تکرار کړم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو خدای فهم
بالې ورور زه د یو کوڅې چې ځنګ وایم دا غیبی مې نه مړاشت نه ژوند دا شته تکلیف د صاحب دې د غزنین او د فتاموس کې نو څنګه هر چا دې دلې که هر مسلمان ورور دې دې وي په دغه شماره ما ته ځنګ وایا 0 1 9 3 8 8 0 5 4 وا بیا یې کراځم 0 1 9 3 8 8 0 5 4 1. ډېره د تاسو نه مننه وروره، دا دې دغه یو کونډه د سي پوره شو، دغه دې نه مړه شته نه ژونده شته، دغه دې تاسو، دغه دې تاسو وروره تاسو په تمو کې کار څوک باندې کوي، د موقع ګوري که هر څوک ګوري شماره دې ځنګ وي. ډېره مننه، خدای تمام وروره.
دغه د لوی مانده پر برابر باندې چې دغه مړی په اوبو سره ښه شوی دی، همدا په لوی مانده کې هلته شخص کړی دی. دغه ورو چې اوس پوښتنه وکړله، زما د ټلیفون شماره ده 0 9 3 9 5 5 9 9. او ته به دغه شماره ماته زنګ وکړه، زه بیا د ګرشت ولسوالۍ ته معلومات درکړم.
السلام علیکم. یو کس دلته مخ یو ویل چې د ننګرهار ولایت کې یو کس د شپون د 5 کاله کېږي دلته، د بیا ټلیفون شمېره وښودله، د ټلیفون شمېره موږ ثبت نه کړله. نو دا ورته بیا وکړي، موږ ته ټلیفون شمېره بیا بل ورته وښي، نو ډېره مننه به وي.
السلام علیکم، زه تاج احمد خبرې کوم د لغمان ولایت نه. ورور دلته سړی د 5 کاله کېږي دلته چا سره شپون ده، څوم فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم او نور لرم، او کله دې شوای چې نا بچان لرم او خدای و عثمان تر ګروب ولا دا تا دا و سپیل هند کابل دې سب زر سوال کې شي چې څه کې وای ثاني ما دې دغه لمر زنګوي په شپږه یا شپږ پنده چې دې دې و شپږ دې و. سلام
علیکم. سلام، ستاسو پیغامونه نور هم را سره دي، خو تر وی وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 4 3 8 1. یا ورې بیا وایم 0 9 0 0 2 4 3 8 1. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر همند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصبي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی. دا نشانی ستا ورځه کې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی. د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه جې ترلاسه کړه. نمبر رکشیو نمبر 02-02-8-15-3-6-8. بل نمبر د 04-04-04-15-8-2-3-0.
الو السلام علیکم، زما نوم عبدالستار، زما د ورکړي نوم عبدالخان مشهور خانم شه. شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه درک شوی دی. هر څوک چې په معلومات لري له ما سره دې په دغه شمېره ته نه شونډي سره وي. اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دا کمبر باندې ځم. د نن ولایت دا پیغام ازادي راځي، دا پیغام ته ځم چې زما یو د ما زوی تقریبا 10 کاله کېږي ورک شوی دی. کار مسلمان دغه دادی په نامه دی. ته پاک له موږ ته معلومات را کړي. ډېر ډېر ازادي راډیو سره مننه چې موږ پیغامونه نشري. پاک امان.
السلام علیکم، من لاده د لغمان ولایت نه تماس نیول. زما مشرور ده فنوم د علی محمد. دا 15 کال کیږي د کور نه درک شوې ده. په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي. په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. صاحب محمد د مشرور نوم نجیب الله ده. او دغه مې تلیفون شمیره د رسی پر و اتو و یو 09-48-6. ورور چا په دره کې ورور ځوان کا غني جایزه لري. ورور
علیکم زایو دوال دې د غفار په نامه د فراد ولایت وسیدم چې زما سره ځای باندې و. نو زه معلومات نه سره تک چې دې زما ځاګه لري. بل څوک د پاک لبا دي معلومات لري ما ته په دغه شمیر باندې زنګ وي. 0-50-55-55.
بله سلام علیکم ورور، منګه یو پیغام لرو. د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي. 07-20-24-54 او یا یا 0-05-8-8-4-4-4. تشکر، مننه.
او زه د هلمند ایرات هم ساکلا د سره د خجرا د کلي اوسېدونکی د اجناد هدا خوندی یم. نه محمد الله خون نوم یېرمه. زما یو ورور دی، 2 کاله 3 میاشتې کېږي چې کور نه درکړه. هېڅ معلومات یې نشته. هر رول مومن مسلمان ورور ته معلومات شته. موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي. 02-02-8-15-4-8-0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د بندې کجکي د ولسوالۍ یم. د زمینداور د حاجي خېلو اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، په عمر د 11 کالو دی. 6 کال روژه څلورمه ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې را کړي. 02-02-58-21-02 دا نمبر دی. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهل. عمر یې زت لا ده یا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلا لکس محمد اجان زیان د شوری کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکی یم. اوس یې راکه کنده ولایت کې اوسېږم. زما یو ورور وخت کې خجن نمې دی. د محمد اجان دی چې د حاجي فضلالدین لمسی دی. تقریبا سر ډېر 11 کاله کې سینه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات یا ورسره وي زموږ د تلیفون په دغه شمېرو تماس ونیسه. دا دې ډېره مهرباني. 0-01-01-01-01.
السلام علیکم، زه نور محمد د هرات ولایت د کندن ولسوالۍ د امارت کلی. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی. 3 کال دی او 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کوي خدای پاک
سلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغ دی تقریبا یوش کاله کېږي او د سربانه او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر په نامه سړی بندي دی او که ځا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نرخان نه میږم او بس پهخالمولي خالص فامیلی کې اوسېږم او لوم سره نرخان دی جبل بندې زما سلام علیکم
بھلے السلام علیکم یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې داشت خان زوی دی دا وطل اسکاله کی چې نادرکتوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وی چې پر شپږ غاوی څلور تل وست لور د شپاس واتیا پرایم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زاهر لاد میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کیم زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه دغه شوه دی چې کلات په ورځ کې په حساب او مشکل هم لري ته هغه ته په علي په دیش مراده مفتی زنګ وهي ستر واویا دیارلس پنځنوي پنځلس نه یو ځل بیا ستر واویا دیارلس پنځنوي پنځلس نه ستر یو بل شماره ستر اوته واتاتیا دیارلس سلور پنځوس نه اویا
السلام علیکم زما یاد تروزے دے چے دا ومیش تیکی گی درکا شوا دے نوم یاسین دے او شنی غم تستر گلری چے شپک میاش تیکی گی چے درکا شوا دے نو کہ ہر چاہتے پاڑا معلومات نو بدیش مالا دن سرا تماس ہونی جی سپر اوو یو یو شپک سپر سپر موجود ہی
السلام علیکم زم امان اللہ دے دکنر ولیت وسیدون کے ما زمان تخیو دلے نادر کشوے دے نمی نمت اللہ دے دپلار نمی سانا گل دے دپلار دلی اختر سخ نادر کدے بچا سر معلوماتی بدیش میرے دے منگ تزنگ ہوئی دپر واوی ہے پانزوز دوی یو سلواتی ہے وسلام
ز عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدون کې دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه نه درک شوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومي دغه مسلمان ورور دی موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر و څلور اته یو یو درې اته و دوه د ټلیفون بله شمېره ده صفر و څلور و درې اته څلور څلور
السلام علیکم نبی اللہ زبل زبل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کے لیے سدن کے نبی الائم یہ عورت دوست لرم حمد زبل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کے لیے سدن کے محب اللہ دا محب اللہ دا عبد الوکیل کا قاضی دا نقیب اللہ او حبیب اللہ اورور غنم رنگ ایزوان میانا قط دا دیر سکال و عمر لری خود محب الله لسال اتکال مخی تقریبا نخل کورن ده مسافر بانر اور کنه نظر ای پترو سے ده محب الله فال ایس معلومات نہ لرو شهر گران دوست محب الله فال معلومات لري نو مز تدی فادی شمیر اڑی کون سی او مز دخل جایزه هم ورکو سپر او یا پر دیر سلور کنزو فاستو کی
نرخان شاہ کے کندھار ولایت
هر څوک په اړه معلومات لري نو ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 3 6 9 3 3. لا کلدارې جایزه ورکول کېږي، لا کلدارې شیرني ورکول کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري نو ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. السلام
بلی، السلام علیکم. زما له طرفه هم د حضرت راځي ټول مشرانو او کشرانو ورونو ته داغه نمکې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د سرسل سوی عبدالله اخلاقي یم، د کاریز د هلمند ولایت د کاریز تیم نه هیله کوم چې دغه زما پیغام نشه رسي. زموږ یو ملګری چې د قدردان شینګر په نامه دی، د ایسو عمر د مخه نادرکه سوی دی، هیله کوم چې دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسي. په دغه شمېره دې د مهربانۍ له مخې زما سره اړیکه ګرځي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما یو ورور دی چې دا 15 کاله کېږي چې ورک دی د مرګ او ژوند درکې نشته که هر مسلمان ورور ته معلومات ستا په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي 0 8 9 5 8 5 3